ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. په دې یو سات خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر له روسي چارواکو سره د داعش د ځپلو په اړه خبرې کړې دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، د افغانستان ولس جرګې مشر په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبرې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي، او پاکستاني چارواکي وایي په خیبر دره کې ولس مشکوک وسلوال وژلي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. د ولس جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې روسیه ته تللی پلاوی به نن افغانستان ته استون سي. دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سینټ پیټرسبورګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد مبارزې پر څرنګوالي، امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وې. د نذیر احمدزی په وینا روسیه ته د افغان پلاوی د تګ یو اساسي هدف دا و چې د روسیې حکومت دا پیغام ورسوي چې خپلې مرستې له شرایطو پرته د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي. په پروان کې یو شمیر قومي مشرانو د مدني ټولنو استازو او ولسی خلکو بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېښتې د زیاتوالي پر عواملو او عواقبو د خبر لپاره تېره ورځ غونډه وکړه. په جبل سراج کې د دې غونډې برخوالو وویل چې ځوانان د افغانستان ملي پانګه ده او د داسې ضایع کېدو مخنیوی باید وسي. په پروان کې د مدني ټولنې غړي لیدا احمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
به نظر ما افزایش بی ثباتی سیاسی عدم
دوای ازما په باور سیاسی بی ثباتی بیکاری در راتلونکو تیر تصویر د مخدره موادو زیاتوالی او داسې ډیر ستونزې د دې سبب سوی چې زموږ ځوانان خپل هیواد خپل مور پرېږدي او نور هیوادونو ته ووتښتي. تر سوریه وروسته افغانستان دوهم هیواد دی چې زیات خلک یې سږ کال په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته تښتېدل دي. د ترکیه مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د ډوبېدو له امله د لږ تر لږه شپږو کوچنیانو د مړینې خبر ورکړ. لومړی بیړۍ له ترکیې د یونان په لور تله چې د سوریې او افغانستان 55 کډوال پکې سپاره وو. په دوهمه بیړۍ کې شل غیر قانوني کډوال سپاره وو. دواړه بیړۍ د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبې سوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې سږ کال لږ تر لږه 815,000 غیر قانوني کډوال چې تر ډېره حده د افغانستان، سوریې او عراق دي، د مدیترانې له لارې اروپایي هیوادونو ته رسېدلي دي. له ترکیې تر یونان په سمندري لاره کې په زرګونه کډوال د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې لوی په اړه داسې وویل: د وای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره شل اوریز لوبه کوي او بیا د عمان له ټیم سره مسابقه لري. ملي ټیم ښه تیاری لري او ان شاء الله دا لوبه به وګټو. بل ورته د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ لوبغاړو د هند تر 19 کلونو ټیټ عمر لوبغاړو ته تیره ورځ د 104 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بیا هم شرخ لاست: پاکستانی پوځیان وایي الوتکه په خیبر دره کې افغان پولی ته چیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي. په هغه بیان کې چې 13 ورځ د پاکستان پوځ خبر کړ په کښې ویل سوي دي چې دا بمباري د راجګل په سیمه کې وسوه. پوځ وایي چې په وژل سوو کې بهرنیان هم شامل دي. د ناروی حکومت دیرش پناغشتونکي پاکستانیان بیرته واستول. په اسلام آباد کې د ناروی سفارت ویلي چې د پاکستانیانو په ناروی کې سیاسي پناغښتې وه او په تیرو څو اونیو کې د ناروی حکومت مسترد کړی دی. په اسلام آباد کې د ناروی د سفارت یو ویان پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 400 پاکستانیانو سږ کال په ناروی کې پناغښتې او شاید د هغو کسانو شمیر زیات سي چې د ناروی حکومت یې بیرته پاکستان ته استوي. د امریکا په کلورادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمیز چارواکي وایي چې په یوه کلینیک کې وسلوال شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یوه افسر په ګډون وژل سوي او یو شمیر ټپیان سوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د پنځو پولیسو افسران په ګډون لږ تر لږه یولس ټپیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د برید کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدو وروسته وکړې. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال پر ترکیه تور پورې کړ چې په قصدي ډول یې د دواړو هیوادونو اړیکې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې جنګي جټ الوتکه قصدي نه ده ویشتې. اردوغان وویل الوتکه چې د سې شنبې په ورځ یې د دوی هوایي قلمرو ته بې اجازه ورننوتې وه د ترکیې ځواکونو د پرله پسې خبرداري ته یې پام نه و کړی.
روس سواش اوچاکترنن
دی وای موږ د روسي الوتکې رادار عکسونه او د خبرداري سبسوي ژغ خبر کړ. څو نړیوال خبر سي چې روسي زموږ پر هوایی پولو تیاری کړی دی. ټول نړی دا مني چې ترکیه سم کار کړی. روسیا باید زموږ په څیر خپلې داوی ثابت کړي. لبل پلوه د روسیې د بهرنی چار وزیر پرون اعلان وکړ چې روسیا به د 2014 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې سره سم له ترکیې سره د آزاد تګ راتګ او ویزو مخه لغوه کړي. وبخښئ، له ترکیې سره د آزاد تګ راتګ او ویزو موافقه لغوه کړي. او په نایجیریا کې یو ویشتنه په یوه ځانمرګي برید کې 13 ورځ وژل سول او یو شمیر نور زخمیان سول. دا حمله چې غالباً د بوکو حرام افراطي وسلوالو کړې د شیګانو په ځانګړي مراسمو 40 کې وسوه چې زرګونو کسانو پکښې ګډون درلود. د نایجیریا پولیس وایي چې یو برید کوونکی د انتحاري واسکټ تر الوزولو مخکې نیول سوی دی. د بوکو حرام په نوم د افراطي وسلوالو ډله د نایجیریا په شمال ختیځ کې افادت لري او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا دای څخه یې ملاتړ اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. خو د مشرانو جرګې یو غړی وایي
روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی. دوی که چیرې غواړي کومک وکړي، دغه کومکونه کولی چې دوی زموږ سره مستقیما د دولت د طریقه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت یو شمېر هغه راپورونه رد کړل چې د حاجي ګک کان تړون شوی و او اوس فسخه شوی.
کوچنی معدن په 3 کال کې، متوسط معدن په 1 کال کې، لوی معدن په 15 کال کې استخراج ته رسیږي. د تل لپاره تاسو باید حقوقي ثبات، ظرفیتونه او زیربنای ولري.
زموږ خبریال د هلمند مارجې ولسوالۍ ته تللی. په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د بلوڅو د بېلتون غوښتونکو وسلوالو مشر اعلی نظر وایي چې حکومت په درواغو د مرګ اوازې خپرې کړې.
سرکار لا تین وخته کې منی مرګ پروپاګاندا کنګان.
په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې آیا د ترکیه او روسیې ولسمشران به د دواړو هیوادو ترمنځ خړپړ شوي اړیکې سام کړي. د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو له داسې کمپیوټر خبرو چې بیه یې یوازې $15 ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د حاجي ګک د اوسپنې د کان قرارداد هیڅ هیواد ته نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې هندي ورځپاڼو ویلي چې هند له افغانستان سره د حاجي ګک کان د قرارداد په اړه خبرې بندې کړې دي. رپورټونه وایي چې دغه تړون لږ تر لږه یولس میلیارد ډالر ارزښت درلود او هندي لوري په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله له خبرو پوشا شوی دی. خو د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال د دې ظرفیت نه لري چې د داسې سترو قانونو قراردادونه نورو هیوادونو ته ورکړي. فرشتي جلالزی له ښاغلي نوري سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د سترو قانونو قراردادونو لپاره افغان حکومت ته څه شرایط پکار دي.
یو قرارداد د امضا لپاره درې شیان ډېر مهم دي: د تطبیق وړ، د نظارت وړ او ګټه یې د افغانستان د خلکو لپاره وسي. موږ نه غواړو د مسی عینک ترخه تجربه بیا ځلې تکرار کړو. کوم پروپوزل کې چې کوم وړاندیزونه سوي دي هغه د افغانستان په ګټه هم په هغه وختونو کې نه وه او د تطبیق وړ هم نه وه. نو له همدې کبله و چې تاسو وینئ چې اوس د مس عینک پروپوزل د مس عینک قرارداد وروسته تر څو کلونو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. بله خبره دا ده تر اوسه پورې هغه تعطلي ظرفیتونه چې افغانستان یې باید د لویو پروژو د تطبیق لپاره ولري هم شتون نه لري. یو کال مخکې د اوسپنې قیمت په نړیوال بازار کې تقریبا تر یو سلو شل ډالره پورې وو، اوس دا و پنځوس ډالره ته راکښته شوی دی. نو په داسې وضعیت کې چې دا قیمت راکښته شوی دی د دوی مخکنی پروپوزل ستونزه لري او دوی اوس شاید په دې دلیل چې دا قیمت کې نه اوسه راغلی او د دوی مخکنی پروپوزل چې وړاندې شوی که د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي دا به ضرر وکړي. نو دا بهانې دي د دې لپاره خو زموږ کان نړیواله ستاندرد کان دی او ډېر کسان او ډېر هیوادونه علاقه لري چې پانګونه ورپکښې وکړي.
نو نوري صاحب، تاسو د جګک د کان لپاره د نورو کومو هیوادونو څخه وړاندیزونه ترلاسه کړي دي چې دوی غواړي په دا باندې سرمایه ګذاري وکړي؟
د ډېرو هیوادونو څخه، د کاناډا څخه، د قزاقستان څخه، د انګلستان څخه، د امریکې څخه، د سیمه د هیوادونو څخه چې آتا د ځینې پروپوزلونه ډېر قوي پروپوزلونه هم دي. خو زه بیا هم ټینګار کوم د اوسني حکومت استراتیژي دا ده چې کوچني او متوسط معدنونو په لور به ولاړ شو. لوی معدنونو قرارداد که د تطبیق وړ وای، که ظرفیت او زیربنای وای، که افغان حقوقدانانو ظرفیت درلود شوی، نو موږ به د مس عینک سم قرارداد درلود شوی چې اوس به استخراج شوی وای.
نو په یو فقیر هیواد کې لکه افغانستان چې خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، او د افغانستان حکومت به بالاخره څوک به دا قراردادونه ورکوي، څوک به خلکو ته کارونه پیدا کوي، او څوک به خلکو ته د خپل هیواد د دغه طبیعي معدنونو یا د نورو ذخیرو څخه ګټه ورزیای؟ تاسو په دې باره کې څه نظر لري؟
سکتور یو تخصصي سکتور دی. کوچنی معدن په درې کال کې، متوسط معدن په اووه کال کې، لوی معدن په پنځلس کال کې استخراج ته رسیږي. دا یو نړیواله خبره ده. د دغه لپاره تاسو باید حقوقي ثبات، ظرفیتونه او زیربنای ولري. په درې برخې کې متاسفانه په دیارلسو کالو کې کار نه دی شوی. استراتیژیک لیدلوری د معدن لپاره نه لري. حقوقي ثبات، تاسو دا ولسه کې خپل په دغه اوسني قانون کې یا موږ په دغه قانون کې تضاد لري، ضعیف قانون دی. ټول شی په اما و اگر دی. بل د قانون د تفسیر لپاره د معدنو په سکتور کې په نړیواله ستاندرد باندې باید شل طرز العمل او مقررې ولري. شپږ میاشتې مخکې چې نوي وزیر فعالیت پیل کړي، یوازې د تېر حکومت څخه یوه مقرره وه. هېڅ تاجر او هېڅ سرمایه ګذار زړه نه شي کولی په داسې ځای کې چې شفافیت او طرز العمل نشته هلته پانګونه وکړي او پیسې واچوي.
تاسو خو به دغه ستراتیژۍ جوړې کړئ، دا پلانونه او دا پروګرامونه به ټول جوړ کړئ، امنیت به څنګه کوئ؟
شنو دا امنیتي موضوع چې دا هغه باید د افغانستان امنیتي چارواکو څخه وپوښتنه وسي. خو موږ یو کار بل کړی دی. موږ د لومړي ځل لپاره د سیمه ییزو قراردادونو بسته وړاندې کړل. په دې معنا چې موږ ته د دفاع د قراردادونه په څو شرایطو ورکوو. یو، موږ قرارداد په هغه سیمه کې ورکوو چې هلته د افغانستان د دولت تر کنټرول او امنیت لاندې اوسي. موږ قرارداد د سیمې خلکو ته ورکوو او اولویت مو د سیمې خلک دي چې هغوی خپل د سیمې د امنیت په ټینګښت کې کار وکړي او په قانوني توګه استخراج وکړي. دغه دوه شرایط د دې زمینه برابره کوي چې موږ وتوانیږو په ښه توګه دغه استخراج وکړو. بل، امنیتي کمیټه جوړه شوې ده چې په هغې کې وزیر زه داخله، رئیس د امنیت ملي، رئیس د سیمه ییزو ارګانونو، وزیر د اطلاعاتو کلتور، وزیر د حج او اوقاف او وزیر د معدن شتون لري. چې دوی هره میاشت کښېني سره هر ځای کې امنیتي ستونزه وه هغه به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وړاندې کوي چې هغوی ستونزه حل شي.
یو آخري سوال نوري صاحب، دا دی چې وای د افغانستان د معدنو وزارت قرارداد نسی ورکولای چاته ځکه چې د نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی. تاسو دغه فشارونه منئ؟ یعنی ستر شیام
موږ په واضح توګه اولین خبر مو دا ده چې دا میز د اقتصاد او تجارت میز دی، سیاست میز نه دی. چې موږ فقط تجارت کوو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیودین نوري وویل د حاجیګک د کان تړون له هند سره نو شوې ځکه چې شرایط ورته برابر نه دي. بل لور ته افغانستان له روسیې د مرستو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي له روسی چارواکو سره خبرې وکړې. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له روسي چارواکو سره د شاغلي ابراهیمي د خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو نذیر احمدزی وایي چې ماسکو ته تللی پلاوی شي نن بیرته کابل ته ستون شي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په درې ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش پر خطرونو او سرحدي امنیت خبرې وکړې. نذیر احمدزی وایي د اکتوبر په 15مه او 16مه موږ له روسي چارواکو سره یوه غونډه درلوده او هلته موږ روسي لوري ته وویل چې هغه پوځي مرستې چې له افرادو او ډلو سره کېږي زموږ د قانون خلاف دی او مرستې باید له دولت سره وشي. موږ هغه مهال د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې خاطر د افغانستان د ولسي جرګې مشر هلته تللی چې د داعش د مخنیوي او د سرحدي ستونزو د حل لپاره ټولې هڅې د دولتونو ترمنځ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او پلاوی هم تیرونی روسیې ته تللی و، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي زلمی زابلي خبرداری ورکړ چې مسکو شایي غواړي په وروستیو کې د داعش پر ضد د مبارزې په نوم په افغانستان کې هم د سوریه په څیر پوځي عملیات پیل کړي. ښاغلی زابلي وویل افغان دولت باید پرې نږدي چې افغانستان په یوه ستره نړیواله سیاسي لوبه کې قرباني شي.
روسیا په دغو وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي، ځکه چېرې وضعیت په افغانستان کې دی امنیتی وضعیت ډېر خراب دی، خلک په تشویش کې دي. د یوې نګه څخه روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې غواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کوي، همدغسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته مور کوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسې تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو، لیکن دا روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی. دوی که چېرې غواړي همدغسې کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي زموږ سره مستقیما د دولت د طریقه کومک وکړي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له روسیې سره د پوځي همکاریو د څرنګوالي پرېکړې یا موافقې کول د افغانستان د امنیتي ادارو کار دی او د ولسي جرګې د تللي پلاوي هڅې تر خبرو محدودې دي. موږ مخکې په دې اړه خبرې کړې او شاید د ولسی جرګې مشر روسیې ته دا قناعت ورکړی وي چې خپلې مرستې له قید او شرط پرته او بلا معاوضه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړي، او په دې صورت کې موږ مرستې منلی سو او نه په بل هیڅ ډول. په سن پیټرسبورګ کې د غونډې ته چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وه، د چین، ایران، پاکستان او سربیا د پارلمانونو مشران هم ورغلي وو او په سیمه کې پر روانو سیاسي او پوځي حالاتو یې خبرې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي، د پاکستان د پارلمان له مشر سردار ایاز صادق او د تاجکستان د پارلمان د مشرانو جرګې له رئیس محمد صادق عبدالایوف سره کتلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر له تاجک لوري سره د انرژي، سوداګرۍ او امنیتي همکاریو په اړه هم ځانګړي خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په همدې سپو آشنا راډیو اوریدلی شي. مخکې تر دې چې تاسو د خوست او پکتیا د چارواکو د غونډې له جزئیاتو خبر کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې به راواړوو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړې دي. رضوان مراد دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوې مقاله کې لیکلي، طالبانو حتی کندوز ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال هم پر دې ولایت خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي له کندوز څخه د افغان ولسمشر د ورځني سفر پر مهال طالبانو پر دې ښار راکټي برید وکړ او یو توغندی د هغه سټیډیوم په څه کم نیم کیلومترۍ کې ولګېد چې اشرف غنی پکې له قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره کتنه کوله. ورځپاڼه وایي د مرکزي حکومت د ژمنو سره سره بیا هم د کندوز خلک ویره لري چې طالبان به بیا پر ښار برید وکړي. نیویارک ټایمز د کندوز د والی د مرستیال له قوله وایي طالبان کولی شي د هغو وسلو، زغروالو، موټرو او مهماتو په وسیله چې له کندوز څخه نیولي ښار بیا تهدید کړي. دا مطلب لیکوال وایي ولسمشر غنی چې په کندوز کې د امنیت د ټینګښ په اړه کومې ژمنې وکړې، له هغو تعهداتو توپیر نه لري چې افغان مشرانو پخوا کړي دي. نیویارک ټایمز وایي خلک باور نه لري چې د حکومت ژمنې به عملی شي او کنه. خو ورځپاڼه د کندز د ځینو مقاماتو او یو شمېر اوسیدونکو په حواله وایي چې د ولسمشر په سفر کې دوه مهم ټکي وو. لومړی دا چې ولسمشر غنی یو احساساتي شخص دی، خو بیا یې هم د څلورو ساعتونو لپاره د کندز د خلکو ستونزې او پوښتنې په پوره حوصلې سره واورېدې. دوهمه خبره کندز ته په سفر کې له ولسمشر سره د هغه د میرمن ملګرتیا وه چې د مقالې د لیکوال په خبره د کندز د خلکو معنویات یې لوړ کړل. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو لخوا د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د لمانځلو په اړه مطلب خپور کړی دی. سټارز اند سټرایپس لیکي، امریکایي سرتیرو له خپلو کورونو لرې په یو پردي هیواد کې خپله یو ملي ورځ ولمانځله. ورځپاڼې د دې مراسمو په اړه چې په باګرام اډه کې جوړ شوی و لیکلي، یو شمېر امریکایي سرتیرو دا ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې درې کاله کېږي چې خپلې کورنۍ یې نه دي لیدلې. سټارز اند سټرایپس د مقالې په پای کې لیکي، د شکرانې د ورځې پر مهال د امریکا د کانګرس یو پلاوی په افغانستان کې و چې د خپل هیواد له سرتیرو سره دا مراسم په ګډه ولمانځل.
د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به د دواړو ولایتونو ترمنځ اړیکې پراخ کړي. د جمعې ورځې په مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یوه ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی په دا ډول غونډې او یو بل ولایت ته سفرونه زیات کړي. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي، د لویو لارو د ساتنې، د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډیر کړي. خوست واری حکم خان حبیبی رسنی ته وویل چې
سره د دې چې لاله الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتی ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، هم مریدی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شي وي په دغه برخه کې هر اړخیزه بحثونه وکړي. په څنګه کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست واری وړاندې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست راغلی و، رسنۍ ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل څنګه مونږ کوو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو؟ د زراعت موضوع چې مونږ کوو چې په شریکه باندې شریکه پروژې پیدا کړو، لکه مونږ کوي ګوښه جلغوزي او چرماغز مونږ ډیر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي، نو مونږ وغواړو همدلته ورته د پروسس هغه پلانټونه ولګو کوو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختی زور په دریو ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د دریو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څه نه څه مشکلات، تحرکات د بودیان شته چې البته د دې لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دي دغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سیمیسونه لولو، خو اوس مو هلمند ته ورولو. زموږ خبریال د هلمند مارجې ولسوالۍ ته تللی، هغې ولسوالۍ ته چې د سختو جګړو شاهده ده. په مارجې کې د محلي پولیسو سرتیرو او مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل وسلوال کمزوري شوي دي او که حکومت د وسلوالو، طالبانو او نورو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، دوی چمتو دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي. آیا طالبان رښتیا کمزوري شوي دي؟ کله هم په مارجې کې غشتلي دي. له الیاس دای څخه اورو.
د مارجې په لور چې چیرې چې په تیره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غاړو ته درانه تلپات اړولې دي. د امن نظم د پولیسو د ټانګونو په یو کاروان کې یوازې د کیمپ تر سیمې پورې ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مرجو ولسوالۍ د مرکز څخه 10 کیلومتره لرې موقعیت لري. مازیګر د امن نظم د پولیسو هغه کنډک ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د محاصرې په حال کې. وسلوال زموږ په ورتګ خبر شول، ډزې پیل کړې او هلته تللي ټول دولتي مسؤلین یې سره خواره واړه کړل. ویل کېږي د مرجع د جنګ د پیل په اوله شپه د امن نظم پر دریم یعنی دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان نه تر سترګو کېږي.
اسمت الله دولت صاحب رسول قمندان دی اتی ملي وا د دریم کنډک د قرارګاه افسرانو ساتنه لا په نظام ترتیب استاسو د باندې ویل
پدې سفر کې د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل د بوست د 1515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولتزی، د امن اعظم د اتمی لواء کمانډان سمونوال خلیل الرحمن جواد او جن نور دولتي مسؤلینو برخه درلوده. د امن اعظم هغه پولیس چې زغروال ټنګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده ازادي رټوي. د مرجی ولسوالی یاړون د کیمپ سیمه خطرناک ده.
کیمپ یعنی خطرناک مورخ به اوان او 82 راکټ چزا میزدن.
دا سر تیری وای د کوم څه خطرناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري. زموږ سره په اوان او راکټ جنگ کوي. د جنگ په اول ورځ کې ډیر غټ وسلې لکه 2.8 ملیمتری توپ او نور درلودل، خو موږ په ډی سی توپ غسیم وښتلې او بیا د غوډرونو وسلو څخه استفاده نه کړې. زموږ د دغه کنډک څخه وسلوال 100 متر لري دي او د غذای په درنو سپک وسلو جنگ کوي. مګر په اوس تازه ورځ کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. د غسیمه د جنگ ده او دلته د امن اعظم یو کنډک پوره 13 ورځې محاصره
شده بود. 13 روز اونمو ساحه است.
خود محلی پولیسو د جنو سرتیرو خبرې د امن اعظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلی پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازادي رادیو سره خبرې کوي وای کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیر ورسره مرسته نه کوي. دوی وای ګن شمېر ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې وژل سوي دي. دلته محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلي وای څو ځلې د وسلوالو په ضد د نورو سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو د وسلوال پوځ لوړ پړو مسولینو نه ده منلې.
چلته امنیتي درواغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شي دا وکړي موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نسته چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو. دښمن دغه 2 کیلومتره نه دی آزاد ورور دښمن موږ ته ولاړ دی ارلان موږ ته پولیس وشته کېږي شیدان کېږي. دلته طالبانو مړی مبره ګرځولي پراته ولاس ورځ دلته پراته به ونی برم طالبان ته برته په لاس ورکړل. خو په جنگ کې ساتک مختاک تا ان شاء الله همت موږ لاس نه ورته ورکړی همت موږ لاس نه ورکړ کس تاوانی سوي سزر سوي خو بیا هم کو خپل مقاومت کو تر اخره.
په هلمند کې د بوست په نوم د پولیسو د 1515 زون مشر پاسوال اسمت الله دولتزی بیوی په مرجی کې جنگیدونکو وسلوال مات سوي دي او د هغه سیمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسي عملیات دوام لري. دولت زی د مرجی په کم سیمه کې رسنیو ته ول هغه غواښونه چې په خاطر دی په مرجی کې موجود و اوس د منځ ته لیدي.
هغه غواښونه سمخته و اوس هغه غواښونه لمنځه تللی ده. خال خال چیری چیری په زازاګی کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیری به پټ وی او کدوې سرپورته کې تاسو لخوانه دوی زفل کېږي. ان شاء الله سمونږ وطن ته امن سول او سوات راځي. دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی، دا د بهر نه مخترا لیژل سوی ده. دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده.
مرجی ته تل اسانه نه دی. د مرجی پوخ سړک نږدې 8 ځایه د غمین چاودونو له امله خراب سوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټانګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړو. پر دې لاره د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسرات په څیر دي. ملکی موټر یا کم یا بیخي نه تر سترګو کېږي. خو د کیم څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ نور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډېر دوکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی لیکي په واما ولسوالی کې ولس پریکړه وکړه چې هر هغه چا چې د داعش او یا طالبانو فعالیتونو ته اجازه ورکړه ولس په د حق کورس وسوي او لکلي به شړي. د مارجې د ولسوالۍ پاړهګڼې سیمې سونه لرو. نقیب الله حقدوس لیکي په مارجې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. هدایت امین هادي لیکي طالبان په مارجې کې خلک ځوروي، لارې بندې کړي دي، حکومت ته غم وخوري. سمیع الله مسلمیار د لیکي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د ولسمشر څخه هیله کوو چې سنگین ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. او حامد ستانکزی د لوګر له شامزار څخه لیکي هوا سړه شوې، د سون مواد ګرانه شوي دي، حکومت ته غم وکړي. اتنې بجې شوې. لنډ خبرونه. د لنډو خبرونو وخت راغلی دی. سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د افغانستان ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. په پروان کې یو شمېر قومي مشرانو، د مدني ټولنو استازو او ولسي خلکو بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېښتې د زیاتوالي در زیاتوالي پر عواملو عواقبو د خبر لپاره تېره ورځ غونډه وکړه. د ترکیې مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د ډوبېدو له امله د لږ تر لږه شپږو کوچنیانو د مړینې خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له لوبډلې سره لوبه کوي. پاکستانی پوځیان وایي الوتکه په خیبر دره کې افغان پولې ته څیرمه اوولس مشکوک تروریستان وژلي دي. د ناروې حکومت دیرش په ناغوښتون کې پاکستانیان بیرته واستول. د امریکا په کولاراډو سپرینګ ښار کې پولیس او سمیز چارواکي وایي چې په یوه کلینیک کې وسلواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدنې وروسته وکړې. او په نایجیریا کې یو ویشتنه په یوه ځانمرګې برید کې تېره ورځ ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول.
په پاکستان کې بلوچ بلتون پالو یو ویډیو خپره کړې او پکښې د بلوچو د ازادۍ جبهې مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ ښکاري چې ژوندی دی او وایي چې وسوال مخالفت پر مخ وړي. د پاکستان حکومت مخکې ویلي وو چې ډاکټر اعلی نظر په اګست میاشت کې په یوه حمله کې وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د پاکستان د بلوچستان ایالت بلوچ بیلتون پالو یو ویډیو خپره کړې چې پکښې د بلوچو د ازادۍ جبهې مشر ډاکټر اعلی نظر ژوندی ښکاري او وایي چې وسلوال مخالفت پر مخ وړي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر میاشتې په اتمه نیټه رسنیو ته ویلي وو چې د ناتایید سویو راپورونو له مخې اعلی نظر بلوچ د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د ویلي وو چې د ناتایید ټکی ځکه کاروي چې تر اوسه یې له عملیاتو راهیسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې هغه ژوندی دی. د بلوڅو د ازادۍ جبهې لخوا د خپرې سوې پرونی ویډیو د ثبت وخت په خپلواکه توګه نه دی تایید سوی، خو د رویټرز خبري اژانس په وینا د دې جبهې ویاند میران بلوچ ویلي دا ویډیو په بلوچستان کې په نومبر میاشت کې ثبت سوی ده. په دغه ویډیو کې اعلی نظر وایي
چې سرکار لاته وخته کې منی مرګ
لیوچو مودی راهیسې حکومت زما د مرګ په اړه پروپاګند کاوه. دا ښکارا درواغ دي او زه غواړم خپل ولس ته ووایم چې د ولسي ازادۍ تحریکونه د یو کس له مرګ سره نه ختمیږي. نن بلوڅ ولس یو پیاوړې او د باور وړ اداره لري چې د ازادۍ تحریک خپل منزل ته د رسولو وړتیا لري.
په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ښایي دا ویډیو نوې وي او ځکه په ځنډ خپره شوې ده چې اعلی نظر لومړی یو خوندي ځای ته رسیدلې وي او بیا یې دا ویډیو ثبت کړې وي. شاغلی ذوالفقار زیاتوي
یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډیر ضروری اور پرشر ولې چې د ډاکټر اعلی نظر فالوورز او دوی د خلک د چې ژوند دی بالکل ټیک دی. نو دا سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
په دې وروستیو کې راپورونه راغلل چې د بلوچستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر نواب برامداغ بوکټي ویلي چې که د پاکستان پوځ په بلوچستان کې عملیات ودروي له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرو ته تیار دی. ځینو بلوڅ بلتون غوښتونکو پر ټولنیزو رسنیو د سولې خبرې کول د وخت ضایع وبلله او ویلي چې د ازادۍ لپاره باید هڅې دوام وکړي. د بلوچستان د سیاسي چارو کارپو شهزاده ذوالفقار په دې اړه داسې وایي:
کم خلک د ډاکټر له نظر خلک وي، هغوی چې دا اعتراض کوله برامدغ بوکټي باندې، خان افکلات باندې، هغه څه کمزور وو. ولې هغه کنفیوژن په دغه کې اوس که دا دغه رالی نو ډېر زیات مضبوطي به دا دغه بحث شروع کیږي چې دا خلک څه کوي.
په پاکستان کې د بلوڅو د ازادۍ جبهه له هغو بیلتون غشتونکو جبهو څخه ده چې د حکومتي ځواکونو پر ضد په بلوچستان کې له یوې لسیزې راهیسې جګړه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې روسیې ته خبرداری ورکړ چې له اور سره دې لوبه نه کوي. اردوغان په دې اړه چې د ترکیه هوایي ځواکونو د تېرې سې شنبې په ورځ د روسیې یوه جټ الوتکه وویشته وویل چې تر پیښې وروسته یې د روسیې له ولسمشره غوښتنه کړې وه چې ورسره وګوري یا خبرې ورسره وکړي، خو هغه یې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حمله له اور سره د لوبې کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کیږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري، نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پر یو کاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل:
بلکده تجاری فعالیت و یا انسانی یاردم امشته اولارک
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمی حمله له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوو چې له دې اور سره دې لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنګي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې، خو نه دی بریالی شوی او هیله یې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بله پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل: د روسیې رهبري پریکړه وکړه چې د ترکیه خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیه او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیه پر هوایي حریم د روسیې د جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په پاریس کې به په راروانه نړیواله غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وګوري، خو آیا د روسیې او ترکیې ولسمشران به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې وروستۍ لانجه حل کړی شي؟ د ازادي راډیو خبري څانګه د دې دوو هیوادونو د ولسمشرانو ورته قوي استبدادي او ملتپالو شخصیتونو ته په پام سره لیکي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په آینه کې د یو بل تصویرونو ته ورته دي. د مسکو او انقره په اړیکو کې د روسي کړکیچ په اړه به په تحلیلي مطلب کې چلنډیز احمد تکل وړاندې کوي، واوري چې د دوی په شخصیتونو کې د همدې مشابهت له کبله د ترکیې د پوځ لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې د نسکورېدو له کبله د رامنځته شوي لانجې حل شایي اسانه نه وي.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسېد چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی، او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیات دي چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډېر سره ورته کړي، او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډېر ښه وپېژني. خو دا ډېره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته لیو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړې په تیره یو لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستي په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نښې لري نو په اردوغان کې هم د یوه سلطان علامې شته. ډېرې نښې نښانې ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې ډیره د سیاسي چارو کارپو ګاریت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري، پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیترزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالر یې پرې لګولی دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یوه ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دی سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي، یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي، او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا وللارې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی، او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیات نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19 پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتما بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا شي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 14 د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریځونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې ګزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخواني دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي وروڼو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریه ترکمن وسلوالو ته وچې انقره یې ملاتړ کوي او روسیا د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریه کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا او په دې پروګرام کې مو لوی وډیره ارزان بیا کمپیوټر خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟
د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت د سی کمپیوټرونو بازار ته راستلی چې د پروسیسر سرعت یو گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټه حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس بی او او منی ایچ ڈی ایم آئی لري، خو تر دې ټولو لویه ځانګړتیا یې دا ده چې بیې یوازې $15 ده. هو $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبیری پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورلی دي، خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بیو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا. د لومړي ځل لپاره د لایفای ټیکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شوه. لایفای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکې او بي سیمه ټیکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وای فای ځای ونیسي. حاضر د مد وای فای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نور الکترونیکي وسایلو ته انټرنیټ لیږدو. دا چې سیم نوی چیرته او انټرنیټ کار کوي معنا یې دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هره ثانیه کې یو گیگا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړي دي، چې دا د وای فای د اوسنۍ ټیکنالوژۍ د سرعت تر متوسط 100 برابر زیات دی. لای فای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاټلند ایډنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لوري اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلې چټک انټرنیټ ولېشتولی شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ، د دې هنې را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو غږېدلې دي چې موږ هم په پوره امانتداري سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم څرګنده د ژمی را ورسېدې او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کېږي. د سږکال ژمی پر رسیدو سره هم د دغو زیانونو احتمال ستا، او دا د مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبرې در وورو چې وایي سرلوسه سیلابو سیمه ځپلې ده او کورونه ړنګ سوي دي. د ستونزو به په ګټه وورو.
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه د ارجان خبره کوم. وروره پرون وړ ماجم پیغام درکې تا چې نکې ناشر موږ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړو، د خلکو زیرا چې ملک لاړې ونې د مینه ویو. موږ ولسوال ته په تماس کې اخیستې دي، ولسوال دې خبر کړی دی والي لکللی یو. موږ زغ څوک نه اوري، موږ ستاسو د رادیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو موږ زغ د غټو مقاماتو ورسوي. آی حاضر چې دا کار په جد وویني، د خلکو ونې ګرځېدلې، خلکو سرایونه معلومه ولاړه. زموږ غم نه ولسوال خوري، نی وروره واجی خوري، نی بل خوري. موږ پر چا غږ وکړو؟ نو دولت سو د دولت په مابین سوای ولی پاسلی راځي، پاسلی خو په دې راځي چې دولت نه دولت نه اوري، ولس مجبور دی چې د دولت په یت څه دغه باندې دی باور ونه کړي. نو زما دغه یل سیس در راځي د لارې څخه ده چې وروره زموږ غږ د لوړ مقامات ورسوي، او بل د روزګار واجی که دغه خبر ورکړي چې وروره چورې ته احاط ولیږي، دغه سیمه وویني په خپل ملک دغه کې دغه کې د خلکو سر کومه کوي چې د شنه اسمان باندې ناشتي ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ پر چا بغاره کړو؟
وروره ستاسو د ستونزو مدا د خبره کړه لکه چې وړاندې مې وویل دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوی نه کیږي خو لږتر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤولین توجه وکړي دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې څلورویشت ساعته فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي شغلی کاکر د دغې ادارې شمیره ویلی چې موږ هم دغې تاسو ته دراورو
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعته است ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان بر شما میگم 020-21-04-55-9 با تکرار میکنم 020-21-04-55-9 این نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي نو کولای سي دوغو یا د سوو شمیرو ته زنګ ووهي لدې څخه ورزو لغمام ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستانی کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغاني پر ځای د پاکستانی کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي ورپسې هغه پیغامونه هم اوریدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې مشتره رسیدلې دي نور مو وخت نه نیسم پیغامونه ته ورزو
بلی السلام علیکم زه خاکسار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم زما پیغام دا دی د افغانۍ د اقتصاد سره وروره غواړم چې افغانۍ لوړه شي وروره زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی او موږ په وطن کې خاص کالداره چلیږي که د لیه په لغمان او جلال آباد کې دي که په نورو ولایتو کې هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق هم بنده چې زموږ په کشور کې او نه غواړو چې نور کالداره وچلیږي او هغه وخت ښه وخت د کالدارې د بندېدو کوم وخت هغه اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کالداره بنده او بنده به وای نو هیله د مشرانو څخه کومه چې دا کالداره بنده کې او افغاني یو څه ارزښت خور لوړ کې افغاني بېخي مخفظ دواړه روانه ده ډېره ښکته کېږي زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو
ما چول اشرف غنی حکومت براسته نو رشوته نو رکسی نو پر روزگام هنر که یو پتنزینی سر اشرف غنی رو حکومت براسته نو سر زیاد سیوی جه نو یه لکو چی در رشوته نو در غلی و رکسی کمی اوزوری که نسی حتا حکومت در دغلا به نظم او لمن زباب لاشت منو نمداز ما پیغام رحمت الله مزید و روزگام هنر مرکز ترین کوشنو
اور اور السلام علیکم دا آزادی رادیو ته جسمه پیغام ورسیز مسجد روزګان په ولایت کې ډېری دایره په فساد یاد شوی دی روزګان په ولایت کې هر یو ملا د مدرسې کې ملا په اسکاراتو کې ملا په جاوکا په کې کارمن په مدرسې کې په دبل دزر په ټولې په دفتر کې په دغه کې دا یو ملا د شکایت نو زموږ لزاده چې دای دا پنځه پنځه مستوا نه کې دا شل ځای ماشین باندې و سلام
السلام علیکم خادم نورین د پرا ولات السلام علیکم د غزې رډ کارکون کې اوریدم چې ټول ومنې ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې سره کم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي هر څو د اقتصاد په خوشاله باندې روان دي زه غواړم چې سندم بل سټیس کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا فاده شي
السلام علیکم زره په مشهې کې د موږ دکانونه کې د کوم یو څه مربوط دي کرشنی باندې دا اوس په حالات دی ویډیو کې دا اوس یو نفر بلاندې کو او دا غلطه او زه ته مریضه کړې دا او خو دې هغه ته مریضه کړې دا کرشنی باندې تاسو څه دا کوم او واقف شي او د اخره د تاسو بلاندې شي پس موږ وایو کړی تاسو یې راځو کارکون کوي یو نفر د کراسي او دا هغه نشر کې او خلکو ته ی دوی هغه په مخه حالات دی تخریب کې په حالات ویډیو کې ده او سلام زاجي محمد صالح خبر
دا زما پیغام خبر کې زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم محترم زما د ډاکټر صاحب ته داخله ده چې ډاکټر صاحب یې زبد غاښونه مخه ونسم د غلو مخه ونسم د بنګ درې سان چغلاوي کړی دی په خارجي وادو دغه مخه ونسم
کار باندې کار ته وسپارم. محترم د دراوت په ولسوالۍ کې پنځه نوي فیصد ځمکه غاصبونې نیولې ده چې باوري یې پرکښې دي، هندارې پکښې نهودې دي، ټول درې سې ځمکې وچ کړلې محترمه. نو زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت تعهد مقرر کړه وایستوه د دغه غاصبینو مخه ونیسه چې په زرګونو زرګونو جریب ځمکه خلکو یوه سلې خرڅه کړې ده وروره تر نورو خلکو باندې واجره ده. نو زه د ډاکټر صاحب ته وایم چې د خاورې دفاع ونه کړې، نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې؟ نو محترمه زه دغه ډاکټر صاحب خو ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله د شتې ځمکې غاصب سولې او زراعتي ځمکې وچې سولې سامان وچ سوله په سرای کې اوبه نشته ټوله غاصب نیونیول. دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوي وسلام. زه د جلاوت ولسوالۍ ته قانون ګول خبره کوم، زما پیغام خپور کړي اتنی خپور کړي وسلام.
محترمه دوسته، په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یوه له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي. له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هیواد کې د جګړو له کبله مهاجر سوي، مځکې او جایدادونه یې غصب سوي، له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول سوي. دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بیا اغیز نه ده پاته سوي، خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوي ده، او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده. دا د یو ورور ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ږغ یو ځل بیا راپورته سي او د حوالې لپاره یې مسؤلین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم، په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده، اداري فساد، کمزوری اقتصاد، ناامنۍ، بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي، او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورم.
سلام علیکم، زه د کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره بیکاري ده، خلک زر ځوانان بیا کار دي، ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره بیکاري ده، خلک زر تل چې خارج ته ځي. سلام علیکم، موږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. موږ د پاکستان نه راستوري دي ماچر یو، او د غلی درک نه لګي. اشرف غنی نه نه دا ورته وایي چې موږ سره کومک وکړي. ول لوګر ولایت کې نه کاروبار څه ده چې موږ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غنی ته زه دا وایم چې موږ سره کومک وکړو.
سلام علیکم، کلار فکتیا ولایت ته خبرې کوم. او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه اخلاص کړو. دلته د موږ ځوان څو د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري، څوک اروپا ته په لاره کې مړ شول، څوک په سینګوري کې مړ شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته د ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی د ویزې خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه ورځي، هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بلکې لار نه لري. څه وکړي؟ خلخانه یې ورته وکړي، ناست مجبور دي چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
سلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د افغانۍ نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکار دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشد کوي ټولو افغانۍ ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته چې دغه ویزې خلاصې شي، د نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکار دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم.
السلام علیکم، زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. دا دوه ورځې کېږي چې دلته تګاب ولسوالۍ کې د مرکز یعنی د ولسوالۍ څخه کوم سړک چې الته ولسوالۍ ته تللی، دا هم د ترافیکو پر مخ باندې حتی چې موټرسکیلونه او پیاده رو د دوی مخنیوی کېږي، او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي، او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي، زنانه هم نه پرېږدي، او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي. او دوه خبل لاره چې هم الفی ولسوالۍ ته وجې ده د جالو خیلو په استقامت، نو دا هم د ملي اردو لخوا بنده کړې ده. او وایي چې زموږ د کومې پوستې اشیا کته کړې ده طالبانو، نو موږ په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې زیاتی کوو تر څو چې دوی طالبان توجي کته حساب شي. نو دا یو غیر معقول خبره ده. دا نه په بین ملي قوانینو کې ده خبره ځای لري چې دوی په خلکو باندې لاري بندې کړي، نه د افغانستان په قوانینو کې، نه په اسلام کې، نه په قرآن کې، په هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار هغه نه ده. کله چې موږ خپله دا دوه ورځې دلته په مرکز کې بند پاتې یو، ماشومان
او زنانه ټول په بد په دې بد حالت کې وو. د تلو وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو. نو هیله ده چې زر تر زره دغه په اړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. او خبره دا د انډواله دغه 500 روپۍ چې په سل کې لس پیسه د دغه سره پنځه دغه پیسې کافي
وعلیکم سلام. ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. کچیرې یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کمواله لکه پاتې جن نو خامخا په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې ستاسو دوستانو ټول ستونزې اوارسي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سلام.